السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده خبرونه مو د یو ساعت لپاره ده د خبرونې په راپورونه کوي چې چارواکي وایي داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژل دي د خبرونې په پیل کې خبری سرویس لرو ناجیه ساپی مخته وړي
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د غازی آباد په ولسوالۍ کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې پکې درې تنه وژل شوي او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارزه فیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د خبرونو تفصیل د امریکا د استازو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي ایلینا روس لیتن چې د دې هیئت مشري کوي دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په کتنه کې ویل تروریزم ښه او بد نه لري نو د دې ناوړې پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کړی چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال راحیل شریف د راتلونکي یکشنبې په ورځ متحده ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د غازی آباد پولیس والی کې په یو سراچه موټر ډزې کړي چې پکې د موټر چلونکي په ګډون درې تنه وژل شوي د ولایت امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه موټر تیر ماښام د اسد آباد څخه نړۍ ولسوالۍ ته روان و چې وسلوالو مخالفانو پرې ډزې وکړي بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یا پوله یو اروپایي یورو یو اوی افغانۍ 10 پوله یو انګلیسي پاوند او 90 افغانۍ اتیا پوله یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 614 افغانۍ ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارز د فیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور درېو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو لبلوري ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټ پالو پر پلوی رسنیو انتقاد کړی خغلی روحانی پرون د رسنیو په یو نندرتون کې ویل په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرلپسې ډول په نښه کېږي ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نژادي اړیکې لري په بخښنه نژدي اړیکې لري روحاني زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لستلو سره لمخ کې اټکل کېده چې سبا به څوک نیول کېږي خغلی روحاني له پرونیو سرګندونو مخ کې تیره چهارشنبه د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحق و نه نیول شي هغه ته جرمي دوسیه جوړ نه شي او تور پرې و نه لګول شي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري ټاکل کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو متمرکزې وي له څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې ووژل شوي دي فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تېره ورځ خبریالانو ته وویل د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستون کې غونډه کې چې د نومبر په 10 نیټه جوړیږي برخه واخلي. د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی. د دغه هیواد کې په 15 کلونو کې لومړی آزاد او سراسري انتخابات ګڼل کیږي. تمه کیږي چې د هغې ګوند د ډیموکراسۍ لپاره ملي لیګ د پرونیو پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې بری ترلاسه کړي. او د امریکا د پوځ یو بی پیلوټ الوتکه د کویټ په یو لری پرته سیمه کې نسکوره شوې ده. په دې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. داعش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د کونړ سرحدي ځواکونه وایي د پخوا په نسبت پر کونړ د راکټونو ویشتل کېدو پیښه کمې سوي.
هغه ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زمونږ د پوسټې ایشتلې یا مثلا زمونږ خارې ایشته رکې او ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي نشته دی. اوس
په هند کې یو افغان محصل د لزر محصلانو په منځ کې جایزه ګټلې. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانې په نامه د یوې څنګ سرسوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راتګ کې ستونزې لري.
اوس هم په کابل کې هم نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او زموږ موټر او زموږ کاروبارونه هلته پاتې دي.
دو اونیس پروگرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. سپورتي پروگرام د لوبو له میدان او تفریحي پروگرام د ګړې اچار. د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلولو وطن چې تیر میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې و په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قومندانۍ مرستیال ویلي د دغو کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا وطنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې 40 ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. ریټرز خبری اژانس د زابل د امنیه قومندانۍ د مرستیال غلام جیلانی فراهی له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اوو قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهی وایي په دې کسانو کې 3 ښځې او 4 نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بیرحمۍ سره وژل شوی دی. دای هم درزوی چې په دې اړه تحقیقات پیل شوی دی. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته خودل شوی خی چې د دې کسانو مری پرې شوی دی. د داعش وسلوالو په دې ورسیو کې د هواد زینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپل لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدارس د هواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولې. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو 55 وسلوال وژل شوي او 53 نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې وڅلوېخت کسان د منصور دادالله او نه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. خو د دادالله یو ملګری عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ومردل چې د اسلامي دولت ډلې یا دیش وسلوولو وطنه چې تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه په زابل ولایت کې وژلې دي. په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت یې اکمالات نه کېږي یا هم ضروري وسایل نه وررسول کېږي. دغه قواوې وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه او ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قومندان سمنوال غلام مصطفی سخزي سره مرکه کړې. لومړی ترې پوښتلې چې د سرحدي قواوو د عمده شکایتونو په جواب کې دوی څه کړي.
یو رقم پوسټي موږ په انوي یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمالو، بل رقم پوسټي چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمالو. هغه پوسټي چې د هلیکوپټر باندې اکمالیږي نو هغه د تیارو د کله ناکله د مصروفیت په وجه مخکې وروسته شي، نو دغه شکایت شته دی، نور کوم خاص شکایت نشته دی.
ستاسو سرتیری په سرحدي سیمو کې پراته دي، هغه صفري نقطو باندې تقریبا چې د ډیورنډ کرښه هلته پراته دي، څه حالات امنیتي وضع هلته څنګه ده؟
تقریبا میاشتې یوې نیمې نه وړاندې وضعیت یو رقم و، اوس د میاشت یوې نیمې نه را په دېخوا وضعیت ډېر ډاډمن شوی دی. مشکلات چې پاس ټوپونه او هوانونه او هغه ټوپونه لګولي د غرو په سرو باندې زمونږ د پوسټې ایستلې یا مثلا زمونږ ښار ایستلې یا زمونږ ولسوالۍ ایستلې، نو انشاءالله هغه پوسټې هغه داشکې او ټوپونه هر څه چې دي هغوی شاته کړي دي او نشته دی. اوس
شاته شوي دي که شاته کړي دي؟
نو کېدای شي شاته کړي دي، شاته شوي دي. دولتی تعجیزات بیشتل کېدل، نو د خدای په فضل خدای رحم دے او دا د خدای نصرت دے چې د میاشتې ونی مکی چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبین شیرا والو غاخی پاس راولو یا نو پاس راولو اکثر تلارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي. ته دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه؟ لري
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والی صاحب سره خبره کړې ده، د والی صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټولو بندو لارو چې زموږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې موږ اخلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قومندان سمنوال غلام مصطفی سغزای و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په جواب کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم صافي اوازي اوریدل سي چې د ویب سټ ادرس مو دی azadiradio.com. او زه اسد الله لودین راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼو څخه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو دوه ډلې کېدو او هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر د سفر ګټو او اغیزو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات څه نتیجې درلودلی شي. په سر مقاله کې راغلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل د دوی د کمزورۍ په معنا ده او په هر ډله چې فشار راشي د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. سر مقاله لیکونکي د نظر د یو شمېر خاوندانو په حواله لیکلي چې د طالبانو دوه ډلې کېدل ممکن حکومت ته دا ستونزه پیدا کړي چې له کومې ډلې سره د سولې خبرې وکړي. د ورځپاڼې په باور حکومت باید د طالبانو په دوه ډلې کېدو سره د جګړې اصلي ریښه پیدا کړي او د ولس اندېښنې ختمې کړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي چې داعش ډله نشي کولی د افغانانو ورورولي او یووالی له منځه یوسي. په سر مقاله کې راغلي چې د داعش ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې د وینو په تویولو سره د قومونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړي، خو د لیکوال په خبره هیڅکله به دې شوم هدف ته ونه رسیږي. لیکوال په زابل کې د داعش لخوا د وو تختول شو مسافر د وژل کېدو موضوع ته اشاره کړي چې وو واړه وژل شوي کسان هزاره توکم دي او درې میرمنې هم پکې دي. عدالت او توسعه ورځپاڼې بیا خپل سر مقاله هند ته د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سفر ته ځانګړی کړي او پوښتنه کړي چې هند ته به د حنیف اتمر سفر د هند او افغانستان ترمنځ په اړیکو کې رامنځته شوی کنګل اوبه کړي. په سر مقاله کې د هندي رسنیو راپورونو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې هند به افغانستان ته څلور MA-25 الوتکې ورکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي د پاکستان لخوا له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ نه موجودیت د دې لامل شو چې افغانستان د پاکستان د تاریخي رقیب هند سره اړیکې جوړې کړي. جامعه باز ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د افغانستان په بهرني سیاست کې یو بدلون محسوسېږي او هغه دا دی چې غواړي له هند روسیه او ایران سره اړیکې ښې کړي. په سر مقاله کې راغلي چې افغان حکومت د بهرنیو اړیکو په برخه کې ثابت ستراتیژي نه لري او نشي کولای چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو په اړیکو کې توازن وساتي.
په هند کې یو افغان محصل د لس زرو محصلانو په منځ کې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې دویم مقام خپل کړ. بسم الله عارف ته د دې بریا له کبله نقدي جایزه او د سرو زرو میډال ورکول شوی دی. په هندوستان کې دغه سیالي د سافټویرونو د یوې امریکایي کمپنۍ اوټوډیسک لخوا تنظیم شوې وه. د سږ کال په سیالۍ کې 2500 پوهنتونونو ګډون کړی و چې تر لسو زرو زیات محصلان ورته ټاکل شوي وه. د دغه افغان محصل بسم الله عارف سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د څنګه په دغو سیالیو کې ګډون وکړ.
دغه مسابقه د اټوډیسک کمپنی امریکایي کمپنی د سافټویر کمپنی ده. دغه لخوا جوړ شوی و. دوی هر کال د ډیزاینینګ مسابقې لري په هر منطقه کښې. دوی په آسیا کښې، په اروپا کښې، هم په امریکا کښې داسې منطقوي ټیمونه لري. نو په آسیا کښې د سارک هېوادونو په منځ کښې بیا خپله هندوستان هم ځان ته د سیالۍ یو سلسله لري. نو په دغه سیالۍ څو میاشتې مخکې را شروع شوې وه. لومړی داسې و چې په هر ایالت کښې سیالي ترسره شي او د هر ایالت څخه درې غوره ټیمونه را وباسي، لومړی، دوم او درېیم، او بیا به داسې چې د ټولو ایالتونو تر مابینځ یو ځای سیالي ترسره کېږي. کله چې دا سیالي ترسره شو نو بیا به صرف یو اول او دوه مقام اعلانېږي. ما په لومړي سر کښې هم په اتر پردېش ایالت کښې لومړی مقام خپل کړي، او بیا چې د ټولو ټیمونو تر مابینځ دغه کښې مې هم دوه مقام ترلاسه کړي چې بیا ما ته د سرو زرو میډال راکول شو او هم نقدي جایزه راکول شوې.
تاسو د افغان په حیث یا د افغان محصل په حیث په دغو سیالیو کې ګډون کړی و؟
بله بله، خو داسې و چې موږ باید د هندوستان په پوهنتون کښې محصل یو. په دې کښې صرف محصلینو ګډون کولای شو که هغه د لیسانس په دوره کښې وي او یا د ماسټري په دوره کښې وي یا د پی ایچ ډي په دوره کښې وي.
بلې، که څه هم په ځینو رسنیو کښې ویل شوي چې تاسو دغه جایزه د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې ګټلې ده، خو په ډیزاینینګ کې هم څو بخشونه شته یا څو برخې شته. تاسو مشخصا په کومه برخه کې دغه جایزه ګټلې ده؟
ما مشخصا د مهندسۍ ده، چې په دې مهندسۍ کښې موږ کتابتون ډیزاینوه. ما خپل کتابتون ډیزاین کښې تقریبا د 200 کسانو دپاره چې د دوی د غوښتنې مطابق وه دغه ما ډیزاین کړله.
تاسو چې په هند کې په دې سیالۍ کې ګډون کړی و، څومره نورو ځوانانو په دې سیالۍ کې ګډون درلود؟ شمېر یې تاسو ته معلومېږي؟
بلې، د اټوډیسک د کمپنۍ د احصایې له مخې 2500 پوهنتونونو شش کال ګډون کړی و. 10000 څخه زیات محصلینو ورته خپلې پروژې تسلیم کړې وې چې د هغوی څخه دغه سرک سرک ټیمونه راټول شي.
د دغسې جایزو ګټل تاسو څه فکر کوئ چې د افغان ځوانانو یا هم د ځوانو استعدادونو په روزنه او هڅونه کې څومره رول لري؟
د ځوانانو سره ډېر زیات د دوی په پوهه کښې، د دوی په وړتیا کښې ډېر تغیر راولي. که چېرې زموږ ځوانان چې دوی په هر ولایت کښې وي، دوی په هر ملک کښې وي، په هر ځای کښې چې وي، دوی باید په داسې دغه مراسمو کښې ګډون وکړي چې هغه د دوی لیاقت او وړتیا خلکو ته ښکاره شي. خلکو ته باید موږ وښیو چې موږ افغانان هم که وغواړو چې هڅه وکړو، موږ هم تر تاسو کم نه یو. زموږ د افغانانو لپاره هم زموږ لپاره ډېرې
او په خپل افغان حکومت په دې برخه کې څه کولای شي؟ ځکه چې په افغانستان کې دننه هم ګڼ پوهنتونونه شته، خصوصي پوهنتونونه شته. پیشنهاد مو افغان حکومت ته په دې برخه کې څه دی د دغو ځوانانو د هڅونې دپاره؟
زما غوښتنه خپله د افغان حکومت څخه دا ده چې دوی باید کومه پروسه چې دوی راباسي هغه باید ډېره شفافه وي، ډېرې باکیفیته وي. که څه هم محصلین هندوستان ته نورو ملکونو تللي دي، هغه په وسیلو باندې تللي دي، هلته ناکامه شي. هله دوی دغه نه شي، ځکه هغه روشان فکر او ذهن او وړ استعداد کسان چې دي، هغه لا تر اوسه هم په کورونو باندې ناست دي، هغوی ته چانس نه رسېږي. نو هغه کسانو ته باید زمینه برابره شي. دا پروسه باید ډېر شفاف وي. زموږ هغه ذهنتونه چې په هغه هغوی څخه کار نه دی اخیستل شوی، هغوی چانس ورکړل شي، او دغسې مراسم باید په هر پوهنتون کښې ترسره شي. د کمپنۍ د خوا څخه باید ترسره شي چې داسې ځوانان د ټولو ولایتونو په سطح باندې، بیا د ټولو ملک په سطح باندې داسې سیالۍ ترسره شي. دا به ډېر ځوانان وهڅوي چې کار وکړي.
بسم الله عارف و په هند کې هغه افغان محصل چې د انجینرۍ د ډیزاینینګ په برخه کې د 10000 محصلانو په منځ کې دویم مقام ګټلی دی.
ګل احمد ستنیزی له لوګره لیکلی افغان ولسمشر هڅه د پاکستان په تشو خبرو باید باور و نه کړي. پاکستان د افغانستان او نړۍ په وړاندې دوه مخه سیاست لري. هیڅکله به وسله وال طالبان سولې ته حاضر نه کړي. او د دوی لیکلی چې په کار د کوم بل هیواد نه د سولې په مسله کې د همکارۍ او مرستې غوښتنه وشي. عزت الله له غزنی لیکلی په ځینو ولسوالیو کې د اورلګیدنې وسایل نشته. کله چې د اورلګیدنې پیښې کیږي ټول خلک حیران وي چې څه وکړي. رحماني له زابله لیکي په زابل کې د وسلوالو خپلمنځي جنګونه روان دي چې ولسي خلک یې هم اندېښمن کړي دي. حمزه له کندهاره د کندهار لپاره دا مهال اساسي ستونزه د برېښنا نشتوالی دی چې محصلین په شپو شپو برېښنا نه لري. هیله ده د دې ستونزې حل ته پام وشي. د حمیدالله وطنوال په نامه اوریدونکي له ارزګانه لیکلي چې ولسمشر دې ولایتونو ته خپلو سفرونو ته ادامه ورکړي او ارزګان دې هم له پامه نه غورځوي. د لیکلي چې په دې ولایت کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وایي د غور په ولایت کې دي د رخشنې په نامه د یوې سنګسر سوې نجلۍ قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره دې قانوني چلند وسي. په عین وخت کې د ښځو یوه بل بنسټ مسؤلین وایي په کار ده چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه سي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخشنې د سنګسرولو پیښه اندېښناکه ګڼي او تاکید کوي چې قضیه دې وڅېړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخشانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړې ناسته کې چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخشانې سنګسارېدلو نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. دې وویل د رخشانې د قضیې عاملین دې ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلوا کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتر او سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخشانی او فرخوندی قضیه برسي او عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخشانی قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلي چې حکومت د دې پیښه پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونۍ مخکې د رخشانې د سنګسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوان نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دینی عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار، هزارها بار د طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامای سنایم
پلسگونو او زرگونو دلی مجرخ پورته کرد چه ده شوز و اونجونو خوندیتوب تا دی اسلامی، افغانی و اقتصادی پروگرامونو جورسی چو دوی په امن که جواند او فعالیت وکری.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازمې هڅې نه دي کړې. دوی وایي له دې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بلې نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وایي که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کولی چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالینځم مزدور کوم چې شې مې روزګار شو
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري
نګان مې نګان په تاسو دې ځان مرګان سول تاسو و نو ولې موږ تاسو ګنا کړو ولې موږ تاسو ګنا کړو.
د خوست هغه مسافر چې په سعودي عربستان کې کارونه کوي وایي په تګ راته کې ستونزې لري. نجیب الله الخیل او نور جزئیات.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورتونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورتونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خوستي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین یې له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نوم محمد انوار زه سعودي خمیس کې اوسېږم موږ لاړو سفارت ته سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه درواخلې په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي اوس هم په کابل کې نه پرېږدي او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د موږ موټر او د موږ کاروبارونه غلط پاتې دي
زه رودګل نازید علي شرول سوالي د خرکی کلو اوسېدونکم کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي باید غټولو ته په پاسپورت کې د افغانستان اول دخلي ټاپه ورته وویل شي او دویم ټاپه سلدا جنس پاره چې په افغانستان کې د افغانستان د خروجی ټاپه ورته وویل شي
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپی نه مني د د پوینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې وسوځېدي
زه راز بدین احمد موږ ته چې کومې ورکه د افغان کنسل راکړې دي د ثبوت لپاره چې تاسو افغانیان ویزې راکړې دي موږ ورکه راغلې د پاسپورټ کې کابل کې خروج راته ونه وایي ورکه کې راته وایي او سعودي ته ورسو هغه وایي تاسو دولت لري تاسو د ورکه کې څنګه خروج دخول وایي شلګونه کسان سعودي ته لاړ په سټې راوپاس کړې ویزې خرابې
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو نه په کلکه غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافر ستونزو ته رسیدګي وکړي د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي چې ولسمشر غنی د خوستې ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا دغه ستونزې ته عاجله رسیدګي وکړي ځکه دا یو کس نه ده دوه نه دي دوه نه درې نه دي بلکې دا په زرګونو خلک دي ولسمشر د خپلو کمپاینونو په دوران کې هم کلکه ژمنه کړې وه چې دغه ستونزه به د خوستوالو لپاره حل کوي اما متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو خو د پرله پسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو د یادونه ورده دا مهال په خلیجي هیوادونو کې تر یو لکو ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی
ستاسو له پیغامونو نه
زمې زمان له فرانس نه تاسو سره په تماس کې زما پیغام ده چې افغانانو ورونو ته پیغام ده چې هیڅ کله خپل زوی او ورور یا کوم ماشوم یا اروپا ته راونه لګي دی اروپا په کې هیڅ یو خوان نشته ده هر ځوان چې اروپا ته راځي نو خپل ژوند له خطر سره مخامخ کوي تاسو کولای شئ چې په کومې پیسې دې خو مصرفوي هغه په خپل ملک مصرف کړي او حتی به ورسېږي زما دا خواهش ده چې هیڅ څوک د اروپا په خوا روان نه شي وسلام به احترام
د بی پولی خبر اعلان ټولنې له افغان حکومت او غوښتل چې د افغان خبر اعلان خوندیتوب ته پاملرنه وکړي نور حل د سید کمال شریف په راپور کې
د بی پولی خبر اعلان نړیوال بنسټ د خلکو په ځانګړي ډول د خبر اعلان د امنیت ټینګښت د افغان حکومت لاسلی دندو څخه بولی د بنسټ او د افغان خبر اعلان د خوندیتوب کمیټې د رسنیو د یو شمیر استادو په ګډون د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو غونډه جوړه کړې و او په دې غونډه کې د خبر اعلان پرستونزو او امنیتي وضعیت پراخ بحثونه وسول د افغانستان تاجکستان او ایران لپاره د بی پولی خبر اعلان د نړیوال بنسټ مسول رضیا موینی د یک شنبه په ورځ ویل چې د جګړې شکل ډلې باید د خبر اعلان
قطنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم
موږ نور تړونونه او پریکړه لیکونه هم لرو لا دې دلې د جنیوا کنوانسیون یادونه کولی شو دا کنوانسیون د خلکو د امنیت د خوندیتوب سره نه کوي د همدې کنوانسیون دوه الحاقیه تړونونه د خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په اړه دي په دې کې راغلي چې په ناامنیو او هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده د جګړې دواړه لوري د خبریالانو د خوندیتوب مسؤلیت لري
در منازعات در نظر گرفته
د بی پولی خبر اعلان نړیوال بنسټ شاوخوا ډیر شکل وړاندې جوړ شوی او تر اوسه په افغانستان کې د خبر اعلان د وضعیت په اړه اته راپورونه خبره کړې دي د خبر اعلان د امنیت خوندیتوب په اړه د سرګندونې پر داسې محل کېږي چې د آزاد رسنوي څخه د ملاتړ ادارې یعنی د معلومات لمخې په افغانستان کې د محل د خبر اعلان په وړاندې د تاوتریخوالي 1502 قضیه په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پات او تر دا محل څېړل شوی نه دي نه همدارنګه ویلي چې د دې قضیو اته څلوېښت د په افغانستان کې د خبر اعلان د وژلو قضیه دي د راپورونو لمخې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې اته خبر اعلان وژل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په روان میلادي کال کې د و راپور په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې خبر اعلان د خطرناکو کارونو لړل څخه ده د رسنوي څخه د ملاتړ ادارو د معلومات لمخې په افغانستان کې د خبر اعلان په وړاندې تاوتریخوالي د امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان لخوا رامنځته شوی دي خو د افغانستان د کورنۍ فضایي چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې پر خپلو ژمنو ټینګار کوي او د خبریالانو د امنیت د ټینګښت په اړه ډاډ ورکوي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي معین ایوب سالنګي چې د دې کانفرنس له ګډونوالو څخه وو داسې وویل:
در راستای تامین امنیت همه شهروندان
موږ د ټولو خلکو په ځانګړي توګه د ژورنالیستانو، خبریالانو او د ورسپانو د مسؤلینو د امنیت په خاطر ځان مسؤل او ژمن ګڼو. موږ له دوی سره د امنیت په برخه کې همکاري او ملاتړ کوو.
باشه، د خدمت همه هستیم.
د خبریالانو له حقوقو څخه د دفاع یو شمیر ټولنی وای د یو شمیر حکومتي چارواکو لخوا فشار، ناامني، د سیمه ایزو زورواکانو ګواښونه او همدارنګه د وسلوال طالبانو فشارونه هغه څه دي چې په افغانستان کې د رسنیو کارونه د خنډ سره مخ کړي دي. دوی د ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په هیواد کې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او د هغوی په وړاندې د پروتو خنډونو په لیرې کولو کې هڅې زیاتې کړي.
لدې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپینا وري.
د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې شیبه مخکې د یوې چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د امریکا د استازو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، ارګ پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي او هماغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شر ظفر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. او د میانمار یا برما سیاسي مشر اونګ سان سوچی په دغه هیواد کې د پرونیو انتخاباتو د اعلان په درشل کې د خپل بری په اړه ډاډ څرګند کړی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مولا ازادي رادیو نه اوردل د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ ولولې چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. او سم نوریاس نوري نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لکتر لګ 50 کسان وژل شوی تر سره لیکلاند په یو مطلب کې لیکي. په دغه جګړو کې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوی د دوړو خو شاوخوا 50 کسان وژل شوی دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نسلت یار له قوله لیکي چې وایي نخته د جلا شوی ډلې چې مشري مولا محمد رسول کوي وسلوال او د مولا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم ورسته د مولا رسول د ډلې له وسلوالو سره یو ځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یو ځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګیږي. او زیاتوي د خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونه په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړ کړي تر سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونه په وینا تیر اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نور ډیک پیج خبرونه لیکي د ناروې د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداري ورکړی و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروې صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورځي اکثر یې په روسیې کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروې ته په دې خاطر ورځي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروې ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلیې وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدی شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوټبال د نوي سر روزونکو پیټر شکریت د کار د پیل په اړه رپورت درته خبرو او همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره د شپږیزو د سیالیو په اړه باندې مرکه واورئ. پاسار کې رپورت د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکو پیټر شکریت خپل کار په رسمي توګه پیل کړ. د فوټبال فدراسیون چارواکي وایي ورسله هغه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سلاوین سکلیزچ په رهبرۍ په نړیوالو لوبو کې چندان لاسته راوړنې ونه کړي، دوی اړ شول چې نوی سر روزونکی وټاکي. پیټر شکریت په خبري کانفرنس کې په کابل کې ویل چې هڅه کوي لوبغاړي سره متحد کړي او د افغانستان لپاره یو قوي ټیم جوړ کړي. ډېر په مخکړي راپورتا په داسې حال کې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې درې لوبې لري او له کمبودیا سره هم لوبه نږدې ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم نوي سر روزونکي خپل کار پیل کړ. پیټر شکریت چې کرواشیایی دی د جرمني سلاوین سکلیزچ پر ځای د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د سر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم وایي وروسته له هغه چې افغان ټیم د سکلیزچ په رهبرۍ چندان لاسته راوړنې ونه کړي، دوی شکریت د دغه ټیم د سر روزونکي په توګه وټاکم.
متاسفانه نتایج بدی که تیم ملی افغانستان در مسابقات داشت و همچنان
علی کریم وی متاسفانه کوم بد نتایج مو چې په لوبو کې درلودل او همدارس په ټیم کې مو داخلي ستونزې درلودي، د فدراسیون چارواکي دې ته اړ شول چې لاسکلیزچ سره قرارداد ختم کړي او پر ځای پیټر شکریت مقرر کړي. پیټر شکریت یو زیرک روزونکی ښکاری او هیله من يم چې په ټیم کې خیل اثر وړني ولري.
امیدوار شوم کینو کارای خوبی وکنن.
علی کریم په داسې حال کې د شکریت دراتلو په اړه خوښي وکړه چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم او لوبغاړي چې پکې پخوانی تکړه کپتان اسلام الدین امیری هم شامل دی، له پخوانی روزونکو سلاوین سکلیزچ سره د ستونزو په خاطر له ټیمه لیرې شول. اخوا د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي وایي چې د نوی روزونکو پراتلو خوښ دي او هیله مند دي چې ښه ټیم سره جوړ شي. د فوټبال د ملي ټیم دوه لوبغاړو فردین کوهستاني او وحید الله ندیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: د نوی سر روزونکو پراتلو سره فکر کوم یو مثبت تغییر راتلونکی دی او پاتې درې لوبې چې په نړیوال مقدماتي لوبو کې لرو و به یې ګټو او تکړه ټیم به جوړ شو.
فوټبال افغانستان ته شوه. ما میخوایم که تیم ملی فوتبال
مونږ غواړو چې د فوتبال د ملي ټیم مرور لوبغاړي بیا ټیم ته راشي. کوم لوبغاړي چې مرور دي هغوی ته باید د راتلو زمينه برابر شي او یو قوي ټیم سره د افغانستان لپاره جوړ شي. دغه لوبغاړي هم درځوي چې د پیټر شکریت له ټولو نویو وړاندیزونو او سیستمونو سره به ښه لوبه وکړي. د فوتبال د ملي ټیم نوی سر روزونکو پیټر شکریت وایي چې د افغانستان د فوتبال د پرمختګ لپاره هڅه کوي او یو قوي ټیم به د سیالیو لپاره جوړ کړي.
And the team lost many games.
په داسې حال کې راغلی یم چې ډېرې لوبې موبایللي، ډېر لوبغاړي سره جلا دي او ستونزې لري. د بهر او دننه لوبغاړو ترمنځ به زما لپاره کوم فرق نه وي، ټول به سره یوځای کوم او د یو ملت افغانستان لپاره به د لوبې روزنه ورکوم. ښاغلی شکریت همداراز په خبري کانفرنس کې چې د معرفي لپاره په کابل کې جوړ شوی و یادونه وکړه چې له دې وروسته به ټول افغان لوبغاړي که له بهره هم راځي یو ځل کابل ته راځي او له دې وروسته به له تمرینونو وروسته د لوبو لپاره بهرنیو هیوادونو ته ورځي. ښاغلی شکریت وویل چې په ټیم کې ټولې ستونزې له منځه وړي او هڅه کوي چې تکړه لوبغاړي د هغوی د وړتیا په اساس ټیم ته راوبولي. د افغانستان د فوټبال نوی روزونکی په داسې حال کې خپل کار پیلوي چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د 2013 کال نړیوالو سیالیو په مقدماتي لوبو کې 15 سیالۍ بایللې او یوازې د کمبودیا په وړاندې یوه لوبه ګټلې. راپور مو اورید اوس هم رازو مرکې ته. د افغانستان د کرکټ بورډ د شپږیزو په نوم د کرکټ شلاوریزي سیالۍ په کابل کې پیل کړي دي. په دغو سیالیو کې شپږو ټیمونو چې د بیلابیلو سوداګریزو شرکتونو لخوا سپانسر شوي دي له یو بل سره لوبې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس نسیم الله دانش سره زموږ همکار الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې د دغو شپږیزو سیالیو د نوښتونو او توپیرونو په اړه له تیرو یو سره پوښتنه کړې ده.
یو هیواد د کرکټ راتلونکی چې تضمینوي هغه داخلي کرکټ ده او داخلي کرکټ څومره چې په معیار باندې برابر وي څومره چې په انټرنیشنل معیار باندې جوړ وي څومره د آی سی سی قوانین پاغه کې اپلای شي پاغه کې ځای ورکړل شي. د آی سی سی ټول د کرکټ 240 قوانین هغه سیالۍ د تا لپاره د ملي لوبډلې لپاره د 19 کلنو ځوانانو لپاره د 18 کلنو ځوانانو لپاره یو ښه بیک اپ او یو ښه لوبډلې درته یو ښه لوبغاړي درکوي. نو همدا وجه ده چې افغانستان کرکټ بورډ زیات تمرکز په دې ده چې داخلي لوبغاړي داخلي سیالۍ په هر اړخیز نگانه سټنډرډ کړي معیاري کړي او د دې څخه زمونږ راتلونکو ملي لوبډلو لپاره ښه ښه لوبغاړي د غوره کړي او تعین کړي. همدا شانتې مونږ د ملي لوبډلې او د نورو 19 کلنو او الف لوبډلې لپاره بیک اپ لوبغاړي یا شاته لوبغاړي چې د نورو لوبغاړو ځای بنی سي پاینده کې مونږ ورزو چې هغه دغه شانتې سیالیو تر سره کولو نه بغیر بیا ستونزې جوړوي دی هیواد لپاره. تیر کال په نسبت باندې سږ کال په ټولو برخو کې ډیر خواله راغلی ده. مونږ په نړیوال معیار باندې برابر سټډیم ورته برابر کړی ده. همدغه شانتې تیر کال په نسبت باندې سږ کال د سیالیو براډکاسټینګ کمرې ډېرې دي. لکه تیر کال په 9 کمرو باندې دغه سیالۍ نشري دي، سږ کال په 14 کمرو باندې نشريږي او آینده کال ته هم مونږ هوډ لرو چې د دې څخه هم په ښه کوالټۍ کې او په ښه توګه باندې دغه ټورنمنټ ترسره کړو.
د دې سیالۍ نه څونه لوبغاړي به انتخابيږي او کوم کوم ټیمونه کې د لوبغاړي به انتخاب شي؟
هغه ټول نه ول مونږ دغه سیالۍ په ډېر ښه وخت کې ترسره کړې، ځکه مخکې ایشیا کپ او جام جهاني را روان دي چې دواړو ته د دې لوبو کې هر څه ښه پرفارمنس وکړو، خصوصا نوې لوبغاړو هغه ته چانس ورکول کېږي په نړیوال جام او په ایشیا کپ کې. تر اوسه پورې چې څومره ابزر کوم زمونږ نوې لوبغاړي ښه نه دي ځلې دلی تر اوسه پورې، خو بیا هم بعضي ینګسټران لکه اشمت شاهدی او یو څونور نوین الحق په نوم باندې دغه لوبغاړي ښه ځلې دلی دي او دوی لپاره به چانس دوی به په راتلونکو لوبو کې ځان خیي ځان بزلوي او بیا به ان شاء الله چانس ورکول کېږي. په عموم کې مونږ الف لوبډلې ته 19 کلنو ځوانانو ته او ملي لوبډلې ته غواړو د دې سیالیو څخه لوبغاړي غواړو.
ستاسو راتلونکي پلانونه د دې لوبغاړو لپاره او د دې سیالیو لپاره چې بل کال بیا ان شاء الله بیا هم ترسره شي د دې لپاره ستاسو پلانونه څه دي؟
مونږ خو د ملي لوبډلې لپاره ډېر وخت شپږ میاشتنی پلان جوړ کړی دی چې مسلسل د دوی لوبې دي. همدا اوس د شپږیزې نه وروسته لوبډلې ځي اماراتو ته، هلته به یو څو تمرینی لوبې د عمان او د هانګ کانګ سره ترسره کوي. هغې نه بعد یو څلور ورځنۍ لوبه د پی این جی هیواد سره ترسره کیږي. دغې نه وروسته بیا مونږ لوبغاړي د زمبابوي ټور، لکه مونږ زمبابوي ته لړ شوی 15 ورځنۍ لوبه او 2 شل ورځنۍ لوبه مونږ هلته وکړې. اوس به زمبابوي په دسمبر کې راځي، زمونږ سره به 15 ورځنۍ او 2 شل ورځنۍ لوبه کوي چې دغې لپاره به په دوبۍ کې دوی تمرینات کوي او په دوبۍ کې به دغه د لوبو د ختمېدو نه بعد به لوبډله بنگلاديش ته ځي. په بنگلاديش کې به د ایشیا کپ لپاره کوالیفایینګ راوند دغه به کیږي. دغې نه وروسته به ډایرکټ ایشیا کپ کیږي شپږ ورځې وروسته، چې لوبډله به افغانستان ته هم نه راځي بلکې په بنگلاديش کې به پاتې کیږي، البته که زمونږ لوبډله کوالیفای وکړه. دغې نه بعد به لوبډله ځي هندستان ته او نړیوال جام کې به برخه اخلي.
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بل یو موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخونکو خدای سپارم. هي شی به ولري.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای مو له زلزلو او نور آفتونو وساته، کنه په بد ورځ خو هیڅوک هم نه در پکاریږي. حکومت خو به لومړی د پیښې خبر اخلي، بیا به کمیسون ورته ټاکي، بیا به د پیښې نوعیت او ځای معلوموي، بیا به د تلفاتو او خساراتو دقیقه څېړنه او سروې کوي، بیا به دغه ټول معلومات مرکز او کمیسون ته ورکوي، بیا به کمیسون دا تصمیم نیسي چې له زیارمنو سره څه ډول مرسته وشي. له هغه وروسته به مرستې روانېږي او که لارې ښې وي، اقلیمي او امنیتي شرایط برابر و، نو مرستې به زیانمنې سیمې ته ورسیږي او له هغه وروسته به یې په نوبت ویشل پیل شي او دا به هغه وخت وي چې کار به له کاره تیر وي او په ډېرو به یې شناختې درولې وي. هی په حکومت کې نه دی، هی به په کار کې دی. د خپرونې په پیل کې څو مهم خبرونه درته لرو.
اوس پام وکئ نو خبرونو ته.
نتاقان،
ګړنګ کنډاس،
او ریخمینا گلی
بی خبر آژانس خبر را کوي چې سیاست مداران د پیسه مداری په چارو اخته دي او له همدې امله د هیواد چارې په ټپه ولاړې دي. خبر زیاتوي چې سیاست مداران هڅه کوي د خپلو پیسو ساتلو او یا هم د نوو پیسو د لاسته راوړلو چارې ګړندۍ کړي او د خوندیتوب ضمانت ورته برابر کړي، ځکه دوی ویره لري چې د هیواد د نیم بند امنیت خطر به د دوی پیسو ته هم خطر متوجه کړي. خو کارپوهان وایي چې نور خلک په سیاست مدارانو باور نه لري او ټول یې په مداری توپ پوهېدلی دي.
د بی خبر آژانس په اول خبر کې ویل شوی دی چې د بیان د ازادۍ له برکته په فیسبوک کې کنزل، دروغ، تهمت، بهتان پاچایی کوي او په تلویزیونی سیاسي بحثونو کې یو بل ته کنزل او لاس اچول. خبر زیاتوي له همدې امله اوس زیاتره خلک هڅه کوي چې له فیسبوک څخه پښې سپکې کړي او همزان له تلویزیونی سیاسي بحثونو لرې وساتي. په تیره هغه کسان چې د همدغه بحثونو له برکته غټ چارواکي شول.
نګدی د چې د کابل ښار د پنځمې اوزې په مربوطاتو کې پراته کثافات بیرته د خلکو کورونو ته ورننوځي. در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې امله د پنځمې حوزې اړوند اوسېدونکي په عذاب دي او وایي چې ښاروالي که د خپلې دندې په خاطر دوی له دغو کثافاتو څخه نه بېغمه کوي، نو د ثواب لپاره دې دغه کار وکړي. خلک وایي چې د کثافت دانیو له ډکېدو وروسته د کثافاتو ډیرانونه دومره اوږده شوي دي چې نږدې د بیرته د دوی کورونو ته ورننوځي، خو له خپل لومړي حالت نه هم په بد ډول. د کثافاتو د چارو ماهرین وایي چې ښاروالي به ښایي په دغو کثافاتو کې د کوم ډول حیوان یا نبات د روزلو تخم کرلی وي چې ساره له ټولو مرداریو او بدبویونو یې پریخې او لاس نه وروړي. ماهرین وایي چې حکومت د ښاروالي پوکي، ځکه اوس د دغه ډول خدمتونو د ترسره کولو لپاره د موبایل کارت مالیه هم ټولوي. که نور څه نه وي، له خپلو مالیو ټولولو دې وشرمیږي.
په لوی روغتون کې یوې ناروغې مېرمنې د موږکانو د حملې له ویرې ساه ورکړه. د بې خبره آژانس خبر راکوي چې په نوموړي روغتون کې د شپې لخوا موږکان په ډله ییز ډول د ناروغانو په پریزانو حملې کوي او د ټولو ښځینه ناروغانو د ویرې اوان زړه درېدو سبب کیږي، چې له همدې امله یوې ناروغې مېرمنې د دغو موږکانو په لیدو او د هغې په پریزانې باندې د حملې پر وخت له ویرې ساه ورکړه. خبر زیاتوي چې ښایي له دې مخکې به هم دغه ډول ډېرې زړه بوږنوونکې پېښې رامنځته شوې وي، خو ټولنیزو مطبوعاتو ته به یې خبر نه وي رسېدلی. د موږکانو د چارو ماهرین باور لري چې روغتونوالاو به دغه موږکان د دې لپاره په روغتون کې پرېښې وي چې د لوړ فشار لرونکې مېرمنې پرې وویروي او د ویرې په واسطه یې لوړ فشار راښکته کړي.
خبرونه خلاص شو.
اوس چې په هر کور کې تلویزیون او په هر جیب کې یو څاپېړه موبایل ایښی، نو د جنگي فلمونو او ډرامو کتل خو د سترګو د رب خبره ده. همدغه فلمونه او ډرامې ځوانان دې ته هڅوي چې دوی هم لوبغاړي شي، دا چې په څه ډول په چل نه دوی پوهېږي او نه یې هم مربیان او هڅوونکي. د همدغسې شوقیانو له فلمي تمرینه مو خبرو.
Thank you. ویل چې دواړه ورونه د یوې ښې جنګي صحنې تمرین وکړئ، خو پام ووي چې د جنګ پر وخت سم صحیح حالات ونیسئ.
یو خو زه دغه حالت اخیستلو مړ کړم، حالات واخله، حالات واخله. ولکه پوهېږم چې څه ډول حالات واخلم.
ساده کېږه مه، حالات یعنې ځان داسې وګڼه لکه د هغه چا رول چې کوې.
زه هم کوشش کوم چې هماغسې وکړم، خو بیا هم نه مني.
تیر په هیر، نن به زه ورته سم کار کوو.
سمه ده، ثبتوي هم که نه؟
هو ثبت به یم کړو چې خپلې غلطۍ راته معلومې شي.
ښه نو ورشه کمره یاره که.
ښه، خو پام دې وي چې د یو هندي فلم یو ښه صحنه به کار کړو. څنګه؟
ښه صحیح ده،
ځه نو چې پیل یې کړو.
ځه نو لومړی ډیالوګ ته ووایه. تاج دیوگن او زام رشپوری ہوں.
آج میں تم کو ثابت کروں گا کہ میں کون ہوں.
میں تم کو جانتا ہوں کہ تم کون ہو.
بات مت کرنا، لے لو.
لے چلو گا.
دام ځان جوړ کړی نه ودرېږه چې پلان مو خبر کړم. څه تاسو کوئ یوازې کانو؟
چلو ورنه تم کو بی.
وای 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 وای، دوانی ما
میرے ما پر ٹوٹایا. آج میں تم کو دکھا دوں گا کہ میں کون ہوں.
پورا کشی
ولی چه خبره ده چه جاری؟
تو واشا پخو کوتا که ده زمانو چال جور کرنه ده پخ پل منز که سرم رکنه
ده. تا پس ولی بینی شوی ده؟
زیم موالم.
زیم موالی؟
او طولشی یعنی مات کرنه جر واشا چه سرم رنه که.
ایلو
دامو چال جوڑ کرے دے.
چلو ورنہ
ورنہ کیا کرو گے؟
چاچی کو سما خبر نہ پوئے گئی اس بزے در سارا گورا ماں.
تم بھی بدماشی کرو گے؟
پازا میں وائی 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 وائی
سٹاپ. ولی اچھا خبر دا
مالک طاقت پلار آلات خوبو را تختا تختا
کامرا
مپسی گرد جان لکل کئی واچوا
پازا میں.
بلے څنګه ولی نه پوږ تمرین وکړ؟ موږ د کور نیم سامان مات کړ، کسان مو جوړ کړ، او ته وایې چې فلم کنسل شو. زه دې په بودی جامو دې ځا کار نه لرم، په فلم کې کار کول غواړم. په هر قیمت چې وي اوس به فلم شوټ کیږي.
او ورته ووایه چې ډېرې پزې به هم پکې ماتیږي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، موسکا احساس او نقیب لاروی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ناسه خبر لناسه چه ناسه ده چه ناسه ده بی ناسه خبر لناسه چه ناسه ده بی ناسه خبر لناسه چه ناسه ده دستور کو بلا واخلم ناس پماک دستور کو بلا واخلم ناس پماک دس بابا د گزر پچمن بیا کر
The
خوشحال کم دوری نیام چی بیدار کم پشکار نارے وہم چی لئے راکڑا پشکار نارے وہم چی لئے راکڑا دس بابا تا گزر پچھا من یا کر پچھا من کے رنگا رنگ لنا